سلام او خوش آمدید.
وعلیکم السلام مصطفی صدیقی. تستړی مسته اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه تر 15 بجو ده چې په راپورونو کې راځي. افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامي دوه مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق د ولسمشر یو ډاکټر وایي طالبانی اوس تر تداوی وروسته کولای سي چې خبرې وکړي او د نورو په خبره پوه سي. د فلسطین چارواکو پرون د اسرائیل په یو جیل کې د یو فلسطینی بندي د مرګ په اړه په نړیواله کچه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تر هر څه مخکې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې او بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې څو په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. او له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې په لویه څارنوالۍ کې د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې دي چې د ادارې ته یې لیږلي خو دوی نه تعقیبوي. پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې او بهرنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې څو په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسمشر ویاند ملفیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلمان یو چې په دې برخه کې هر څومره ژر چې کیږي پرمختګ وشي او د جمهوری ریاست د چارو له ادارې غواړو چې د بهرنیو چارو وزارت سره په تفاهم د موضوع په جدي توګه وسیړي. څو کولای شو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په دې وروستیو کې ایران یو شمېر افغانان په خپلو زندانونو کې اعدام کړل. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې په لویه څارنوالۍ کې د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې دي چې د ادارې ته یې لیږلي خو دوی نه تعقیبوي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین نن ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی ډېرې دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولي خو هغوی نه دي څېړلي.
پایدار همکاری نه کی اختیار درته وایم اما د زین دوسیې دي چې مونږ ورلیګلی هلته هفسوی دي. ولې هفسوی دي؟ ځکه چې اسناد تکمیل نه وو. دا زه نه منم دلایل ووایي. ولې
خو د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې ادارې کې د اداري فساد مسله په کلکه رد کړه او ویل د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره ځینې دوسیې پرته له شواهدو او پوره اسنادو دوی ته ورلیږي. د افغانستان لپاره د روسیې، ترکیې او هند سفیران نن بامیان ولایت ته سفر وکړ څو هلته د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. د بامیان مرستیال ولی آصف مبالغ ازادي راډیو ته وویل بامیانو ته د دوی د سفر هدف دا و چې د خلکو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې وګوري او د ځینو پروژو د عملي کېدو له لارې ورسره مرسته وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغو سفیرانو له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د مرستو په دوام ټینګار وکړ. او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت د فرا ولایت د فرارود پور اوبو د یو بند ډیزاین او سروې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون له پاکستانی کمپنۍ سره لاسلیک شو چې د ډیزاین او سروې کارونه به په 13 میاشتو کې بشپړ شي. د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل خان نن خبریالانو ته وویل چې کدا بند جوړ شي نو 20 میگاواټ برښنا به تولید کړي. د اوبو او برښنا وزیر همدارز وویل چې په دې بند باندې سالور میلیونه وزارت سالور ډالر لګخ راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندلند کوي.
دا بنگلاديش په پایتخت ډاکی کې لیک تر لګ ضرور کسان هغه مهال وژل شول چې پولیسو د پرله پسې درېمې ورځې په ترڅ کې د مظاهرچیانو سره اخوډه وکړه. راپورونه وایي د 3000 په شاوخوا کې مظاهرچیان چې ډېری دینی طالبان او د حکومت د مهم سیاسي مخالف ګوند پلویان ولوې لاره تړلې او پر پولیسو یې د کانو او لرګیو گزارونه وکړل. ویل کېږي لیک تر لګ څلويخ کسان چې پولیس هم پکې شامل دي په دې اخوډب کې ټپیان شوي دي چې اتلسې په مرمیو لګیدلې. مظاهرچیان د هغه ویب لګ لیکونکي د اعدام غوښتنه کوي چې د دوی په وینا اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړي. د فبروري په 22 نیټه په ورته مظاهرو کې څلور نور مظاهرچیان وژل شول او 200 نور ټپیان شوي وو. د هندوستان صدر اعظم رسول هغه چې تیره اونۍ د دل سوخنګر په خار کې دوه بومي چاودنو شپاړس کسان وژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. د یکشنبې په ورځ د ارامۍ غوښتنه نه کړي. د فبروري په 28 نیټه دوه بایسکلونو کې ځای پر ځای شو بومونو. یوې سینما ته نږدې او یوې د یو بلې د بس یو تمځای ته نږدې یو په بل پسې وچاودل. د هندستان صدر اعظم منموهن سنگ د یکشنبې په ورځ د حیدرآباد په روغتون کې د دې پیښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او پر هرې وې ټینګار وکړ چې ارامي وساتي او د دې بدې پیښې له کبله ونه پارېږي. دا له 2011 کال وروسته په هندستان کې لومړنۍ لوی تورریستي بریدونه دي. هیڅ چا د دې چودنو مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. هغه ډاکټر چې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی درملنه کوي د یک شنبه پورې ویلي چې ولسمشر طالبانی اوس کولی شي خبرې وکړي او د نورو په خبرو پوه شي. ډاکټر نجمالدین کریم ویلي چې د 2011 کال په دسمبر کې له دماغي سکتې وروسته د ولسمشر راغیدونه هڅونه کیده. نوموړي ویلي هیله مند دی چې طالبانی بل جرمني څخه چیرې چې درملنه شوې عراق ته ستون شي. فلسطین چارواکو د شنبه پورې دغه فلسطینی بندي د مړینې په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د اسرایلو په زندان کې مړ شوی. د اسرایلو د زندانونو د ادارې ویاند ویلي چې دیرش کلن فلسطینی عرفات ظاهرا د زړه د دردو له کبله په زندان کې مړ شوی دی. د فلسطین صدر اعظم سلام فیاض د دې خبر په اړه خواشینی ښودلې او د لویدیځ غاړې څخه په جلا شوي هرمون ښار کې یې مظاهرې راپارولي. په وروستیو اونیو کې په اسرایلي زندانونو کې د فلسطینیانو د وضعیت په اړه انتقادونه زیات شوي دي. یو شمېر کسانو په ډله ایزو اعتراضونو کې دغه څلور بندیانو ملاتړ کړی چې د نه خوړلو په احتساب یې لاس پورې کړی او په لسګونو مظاهره کوونکو د اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې ټپیان شوي. اسرایلو 4,500 فلسطینیان په زندانونو کې اچولي چې د کاڼو د ګزارونو څخه نیولې د اسرایلو تر وژنې پورې په تورونو تورن دي. د امریکا متحده ایالاتو د شنبه په ورځ د سوریې پر دویم لوی ښار حلب باندې د توغندیو پر لپسې بریدونه غندلې دي. فعالان وایي چې د جمعې په ورځ د توغندیو د بریدونو په دې لړۍ کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي دي. دا بریدونه د ورته توغندیو د بریدونو د یو بل سلسلې یوازې څو ورځې وروسته کېږي چې په هغې کې هم د 15 ماشومانو په شمول 1 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولان د دې بریدونو په اړه ویلي چې دا د سرګندوی دي چې د سوریې رژیم چې د دې خلکو د استازیتوب ادا کوي د خپل خلکو لپاره زړه سوی نه لري او د دې رژیم د بیرحمۍ استازیتوب کوي. نولان د دې بریدونو وحشت ته په اشاره د ولسمشر باراک اوباما هغه وختونه تکرار کړي چې له بشر الاسد غوښتي دي واک دي خوشی کړي. نوموړي همدارنګه ویل چې متحده ایالاتونو د سوریې له فعالانو سره په همغږۍ د دې هیواد لپاره بشري مرستې زیاتې کړي او هڅه کوي چې دننه په سوریه کې د بې ځای شوو کډوالو لپاره 350 میلیونه ډالر مرسته برابره کړي. او ایتالویان د یک شنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رای ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې یو لاغه انتخاباتو ګڼل کیږي چې له نږدې څارل کیږي. څارونکي وایي د راکړې ورکړې بازارونه په دې اړه ورختا دي چې آیا د دې انتخاباتو په نتیجه کې به داسې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي کنه چې ایټالیا له مالي رکود څخه راوباسي او د ایروزون د پورونو د ستونزې په هواري کې مرسته وکړي. نظر پښتنې ښیي چې مرکزی کڼ اړخ مشر پیرلویګي مخکې دی خو څارونکي ډاډمن نه دي چې نوموړی به وکړی شي داسې یو ثابت اکثریت ترلاسه کړي چې په ایټالیا کې ضروري اقتصادي اصلاحات راولي. په نظر پښتنو کې د سولویو بارسکونی دریس هم پیاوړی ښودل شوی دی چې څلور ځله د ایټالیا صدر اعظم او د رای ورکوونکو د ورماتولو لپاره د مالیو د بیرته ورکولو ژمنه کړې او د رسنیو له لارې پر خپلو مخالفینو حملې پیل کړي دي. تاکل شوی د چینن یک شنبه او سبا دو شنبه به خلک رای ورکړي او تمه ده چې د سی شنبه په ورځ وختي به د انتخاباتو لومړی نتایج را برسېره شي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل او سم د هوا حالات.
یو ځل بیا هم سلامونه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 48 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګراد په درجه تاثیر کړل شوی دی چې زه جمیله ظریف درته وړاندې کوم. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2 اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 اسمان ځای وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 اسمان ځای وریز. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 7 اسمان ځای وریز او باران بوري. او په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15 اسمان ځای وریز او د ورښت امکان شته.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدلو مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د کابل یو اوسیدونکی په دې باب وایي
چې راوي غړي دلته خپل زندانو ته یا هیڅ ګناه وي کنه اجازه دلته کېول په پردي زندانو کې خپل قانون دلته په تطبیق کې.
د هلمند خلک هم په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه له ازادي رادیو سره غږیدلی.
یاده د ایرانیانو په نامه باندې نومول کیږي خو ایرانیان د ناخوله لامل افغانان د فقر او د غریبۍ لامل د ایران ملک ته مخه کړي شهادت رسیږي بې ګناه افغانان.
که ایران له افغانستان سره شره وبیت غوړي څه دی وکړي؟
دوی باید دومره دلایز اعدامونه د افغانانو تر سره نه کړي.
د لوګر خلک وایي له پیسو پرته محکمه کارونه نه کوي.
محکمه نن دې تا د سبا دې ما د پنځه روپۍ ما ور زیاتې کړې، خو د ما په طرف د کتا ور زیاتې کړې، تا په طرف د پریکړه خو له سره نسته.
په جلال آباد، لوګر او کابل کې د امنیتي پیښو په اړه معلومات درکوو. په ایران کې هغه لایحه لغوه سوه چې د دې هېواد پر ښځو یې قیودات وضع کول. د ورکو اځنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع په جدي توګه تعقیب کړي. په دې وروستیو کې د هغو لسو افغان زندانیانو مړي تخار ولایت ته رسېدلي چې په ایران کې اعدام سوي دي. د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې شاوخوا 800 کسان د محل په ایران کې بندیان دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې شاوخوا 3000 افغانان د محل په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي. تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
د جمهور ریاست وان ایمل فیزی وای ولسمشر کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په عاجله او جدي توګه په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع وسیړي. ښاغلی فیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع اعدام اتباعی د جمهوری اسلامی ایران اصلاحیت
دی وی د افغانستان د اسلامی جمهوریت حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام له موضوع خبر شوی او موږ دا موضوع په جدي توګه تعقیبو. همدانن ولسمشر په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د چارو ادارې او د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې دا موضوع سر تر سره او په جدي توګه وڅېړي او له ډیپلوماټیکو لارو د ایران له حکومت سره په دې اړه په تماس کې شي. افغان حکومت روسلهغې په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه عکس العمل خود چې په دې وروستیو کې د هغو لسو تنو مړي تخار ولایت ته ورسېدل چې په ایران کې اعدام شوي دي. د تخار د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکي خاورو ته د خپلو لسو تنو اعدام شو عزیزانو د سپارلو وروسته ویلي چې دا مهال یوازې د دوی د سیمې 800 کسان په ایران کې زندانیان دي. د کلفګان اوسیدونکو ویلي په دې وروستیو کې دوی خپل اتیا مړي چې په ایران کې له اعدامېدو وروسته دوی ترلاسه کړي وو خاورو ته وسپارل. د کلفګان اوسیدونکو او دغه راز د افغانستان د نورو سیمو خلک او د بشري حقونو ډلې افغان حکومت تورنوي چې په ایران کې د خپلو اتباعو د حقونو او د افغان زندانیانو د اعدام د مخنیوي لپاره لازم او جدي ګامونه نه اخلي.
دولت افغانستان جلوی قاچاقفرشای کلان نمیگیرم. شوهر مرا از را بیرا که تمام زندگی مرا، خانه مرا، همه چیزا را از دستم به زور گرفت.
خود ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت په بهر کې د خپلو اتباعو د حقونو د دفاع لپاره ژمن دی. بلور ته د بخنه په نړیوال سازمان کې د افغانستان سیړونکو حوریه مصدق په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامول غیر انساني عمل ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو جدي دفاع وکړي.
زمون غوښتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي د دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید د وکیل مدافع ته دسترسي ولري او دوی ته باید هغه امکانات فراهم بشي چې دوی کولی شي د خپل ځان سره دفاع وکړي د هغه اتهامات تبرکی.
نو موري ویل په ایران کې د افغانانو په محاکمه کې شفافیت وجود نه لري او افغان زندانیان د نورو حقونو سربېره د مدافع وکیل لرلو هم محروم دي. د بخښنه د نړیوال سازمان په وینا د محل شوخوا 3000 افغانان په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي.
بلخوا عام افغانان او د ملي شورا استازي پر حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې عکس العمل نشي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغو اعدامونو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو مسلسل او اعدامېدلو د افغانستان د ملي شورا او عامو خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي وایي افغان دولت نه دی توانېدلی چې په ایران کې د زنداني افغانانو د دوسیو او د هغوی د محاکمې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تینج د ایران پر وړاندې د افغان حکومت پر کمزوري دریځ انتقاد کوي او وایي چې حکومت د داسې پالیسي نه غوره کوي چې افغانان پکې قرباني شي.
متاسفانه حکومت افغانستان و یا دیگر مجراهای قانونی
په خوشنۍ سره چې افغان حکومت او نور قانونی ادارې په ایران کې د تورون افغانانو د وضعیت په حق له هیڅ معلومات نه لري تر څو قضاوت وسی چې آیا دوی په کوم جرم اعدام سوي دي. ایران پر دروز افغانانو د مخدره موادو د قاچاق تور لګولې دا دقیق خبره نه ده، باید د دوی دوسیه وڅېړل سي.
د ولسی جرګې غړی آریان یون خبرداري ورکوي چې که په ایران کې د افغانانو اعدامول همداسې جاری وي نو خطرناکې پایلې به ولري.
تر حکومت باید دوی ته اختار ورکړي، دوی ته باید هغه خپل ډیپلوماټیک اړیکې بیخي ورسره قطع کړي. نو زما په نظر حکومت خو دا کار نه کوي، نه کوي، نور هغې ته امتیاز ورکړي څلور لارې، حتی په مزار کې چې کومه چارۍ دی په ډیپلوماټانو په نامه شوي نور هم دوی ته امتیاز ورکړي. که چېرې حکومت دغسې عمل ترسره کوي نو سبا د حکومت او د خلکو په منځ کې به ډېر لوی واټن رامنځته شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. راپورونه وایي یوازې د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ د لسو اوسېدونکو مړي چې په ایران کې اعدام شوي د دوی کورنیو په خپله سیمه کې خاورو ته وسپارل. د کلفګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا ادعا هم کوي چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې شاوخوا اتیا تنه چې په ایران کې اعدام شوي په سیمه کې خاورو ته سپارلي دي. په ایران کې د افغانانو اعدامېدلو د خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي
ایمان محمد قسیم اوس ایران کې دا نه ده معلوم که څوک بې قانونه لاړ دی ممرې ځورئ او که څوک په ویزې او په پاسپورټ باندې لاړ دی ځورئ. هلته بندیان دي سل ځله هم په تېرېږي په هغه په تېرېږي. دلته یو مثال افغانستان دولت باید داسې یو هغه کار ورسره وکړي چې راوی غړي دلته یې خپلو زندانو ته یا یې څه ګناه وي که نه اجازه یې دلته هغه کې ولې په پردي زندانو کې که خپل قانون دلته په تطبیق کې.
دوی له حکومت غواړي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه دی د دې اعدامولو لړۍ په جدي توګه وسیړي سو دا غمیزه پای ته ورسیږي. هڅه مو کړ په دې حکله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو نظر ولرو خو هڅه مو نتیجه ورنه کړه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي که افغان حکومت خپلو خلکو ته په ایران کې د زندانی افغانانو او هلته د دغو بندیانو د اعدامېدو په اړه معلومات ورنه کړي نو دا به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. ایران په داسې حال کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا یو شمېر افغان بندیان اعدام کړي چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د مجرمانو د استرداد تړون هم لري. احمد زبیر ژمن د حقوقي چارو له کارپوه ودیر ساپي سره مرکه کړې ده.
ایران او افغانستان په منځ کې استرداد مجرمین وجود لري. نو هغه مجرمین چې په قانون د ایران کې هغو دپاره دا رقم جزاوې نه وي ټاکل شوي چې دوی باید جزا ورکړي، هغه باید افغانستان ته وسپاري. که دوی لتاړ وي په قاچاق د مخدره موادو کې یا هیروینو قاچاق کې نو هغه ته لکه نور هیوادونه هم چې لري هغوی خپله سزا ورته ورکوي او هغه مجرمین قطعا نه ورسپاري. که نور هر بل جرمی دوی مجبور دي چې هغه د افغانستان حکومت ته وسپاري.
صفای صاحب ویل کېږي چې تنها د یو ولایت نه تخار نه لس تنه په یو ورځ باندې اعدام شوي دي. د دغه ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان دغسې هلته اعدام شوي دي، بیا راوړل شوي دي. څه فکر کوئ د نړیوالو اړیکو د اصولو سره سم دغسې د یو ملک د اتباعو ډله ییزه اعدام یا ډله ییزه وژنه هم یو ډول اندېښنه نه ده؟
دې کې شک نشته ده که ایران حسن روابط د افغانستان سره غوښتلی او یا غواړي نو دوی باید دومره ډله ییز اعدامونه د افغانانو ترسره نه کړي. افغاني مقاماتو ویلي چې باید چې کله دوی د محکمې لاندې نیسي قضایي جریان کې هم افغاني خوا باید حاضر اوسي او وګوري چې دا قضاوت په ښه صورت عادلانه صورت نیولی دی که نه. فکر کوم چې ایرانیانو هغه فیصلو کې خپل هم افغاني خوا خبره کړې نه ده او کدا یو سم ملي قوي د خلکو رښتینی نمایندګي او نماینده حکومت په افغانستان کې وای دوی ته قطعا د ایران دغه عمل د منلو وړ نه و.
افغان چارواکي خو تر اوسه پورې چې د رسنیو سره خبرې کړي دي د هغو کسانو چې هلته په اعدام محکوم شوي دي د هغو په اړه هم پوره معلومات نه وړاندې کوي. داسې ښکاري چې د ایران دولت دغه معلومات نه ورکوي. د نړیوالو اړیکو له مخې باید د افغانستان دولت څه وکړي تر څو دغه معلومات ترلاسه کړي؟
څنګه افغانستان هر وخت دا کوي چې زموږ اړیکې ډېرې ښې ساتلي د ایران سره نو دوی باید خپله د خپلو خلکو د افغانستان ته قناعت ورکړي چې که دا ښې اړیکې د دې نظام زموږ د ایران سره موجود وي نو ولې دغه څه واقعات صورت نیسي.
د حقوقي چارو کارپو پوهاند ودیر ساپی وبل خو د هلمند خلک له افغان حکومت او د بشري حقوقو له ادارو غوښتنه کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام مخه ونیسي. لشکرګه ور باندې الیاس د ای رپورت لري.
د هلمند خلک وایي افغان حکومت باید په ایران کې د روانو اعدامونو د بندیدو لارې چارې ومومي.
په هلمند کې د مدني ټولنو فعالین او د بشر د حقوقو کارکونکي وایي د هغو سلګونو نور افغانانو د اعدام مخ دي ونیول سي چې په ایران کې د نشي توکو د کاچاق کاروبار او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم سوي دي.
خو افغانان د خواري په خاطر باندې زی الته کله چې دوی دغه افغانان په مرز باندې ونیسي نو د نشي توکو په جرم کې هلن کې دوی د نشي توکو په جرم کې لاس نه لري. اول ځل نه د سوام ځل د حکومت خاموشي اختیار کړو کې یو جاده د ایرانیانو په نامه باندې نومول کېږي. خو ایرانیان د هغه په مقابل کې افغانان په دار زړوي، افغانان د ناخولۍ له امله، افغانان د فقر او د غریبۍ له امله د ایران ملک ته مخه کړې. تا غوښتنه کوو چې موږ د دغو افغانانو چې په ایران کې په شهادت رسیږي بېګناه افغانان د یو غریبۍ لپاره تللي دي، د دغو غوښتنه دي له ایران حکومت نه باید افغانستان حکومت وکړي.
د راپورونو لمخې په ایران کې د اعدامېدونکو کسانو په منځ کې ډېری هغه کسان دي چې په هیواد کې دننه د کار او دندې د نه موجودیت په خاطر ایران ته ځي او هلته د حکومت له لوري نیول کېږي. وروسته له میاشتو میاشتو زندانونو څخه په اعدام محکومېږي چې ویل کېږي د اکثر جسدونو هم افغانستان ته نه سپارل کېږي. خلیل رحمان امید یو کال وړاندې په ایران کې د هغه اعدام سوي ځوان د بېګناهۍ کیسه کوي چې د ده په وینا غریب و او د مزدورۍ په خاطر ایران ته تللی و.
د لښکرګاه ښار یو ځوان ما پیژندې چې هغه هلته ایران ته د غریبۍ لپاره تللی و، مګر ناځوانه د ایران دولت هغه اعدام کړی و. او دغه ځوان ما له ډېره وخته پیژند چې هغه یو ډېر بېغرضه انسان و. هغه د خپل بچیو او د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کول چې ایران ته تللی و، نو د دې کبل هغه هلته دغه ځوان یې وژلی و. د هغه سره هیڅ شی هم نه و پیدا کړی و.
د نظر خوندان وایي تر هغو چې پر ایران د ډیپلوماتیکو لارو څخه فشار را نه وړل سي اعدامونه به دوام ولري او د ایران د حکومت دغه کار به د دغه دوو ملتونو ترمنځ تاریخي بدوی او دښمنۍ ته لار هواره کړي. په هلمند کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړي وایي که چیرې حکومت په دې برخه کې بې توجهي غوره کړي لاریون او اعتصابونو ته به مخه کړي او له دې لارې به په حکومت فشار راولي چې په ایران کې د اعدامېدونکو افغانانو د سرنوشت په اړه جدي تصمیم ونیسي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونه نه.
نوم سید عبدالله اکبری. غمخور نه لرو یتیمیان، که غمخور لرو یا پختون کی والا سوکو لرو کنه تبن دغه افغانانو چال ته قانوني ماجر ده. تاسو سر به خود نه دی پراته دلته ایران کې یا پاکستان کې به ټپوسی وش ټپوس والا نشته سوک. زما خواهش د دولت نه داده چې خپل خارجي ارتباطاتونی سي د وزارت خارجي دلیاري.
مانو امین صادق، تاسو وګورئ چې ایران د افغانستان کې سو واره پر افغانستان برید کړی دی، مثلا برید کړی په دغه پاکستان او ایران برید کړی. دا هوست غټان خبرې دي چې وایي دغه کو مونږه خاړی کړو رامنه لري. ټول خلک ته معلومه ده دغه غواړم چې افغانستان دی ایران سره کوم اړیکې چلري، یعنی د مخامخ تسي او ورته دی وایي چې مونږ د غزوانان دي، مونږ ته راس پرې کوم سزا چورکی هغه خپل پر خپل افغانستان په محکمه کې محکمه سي او سزا دی ورکړي.
نو عبد الغفور اوس موږ خارج ته زو ایران او پاکستان دواړه له موږ استفاده کوي. دوی له اسلام څخه خبر دي، دوی او پاکستان د موږ اسلام رو کول بخي اعدام اکنه لري چې دا کې اعدام یې موږ خپل موږ قضا لري. دوی ما خپل فیصل باید ونیسي، دوی ما خوونیسي، دوی اکنه لري افغانان دغه کې دوی فسخ فساد دوی کې جاری دي. دوی اوس په کوم نگاه دوی اعدام یې
د لوګر اوسیدین کې وایي چې د رشوت د نور کولو لکبلې په کلونو کلونو په محاکمو کې دوسی زندیدلی او هیڅ کله حق حقدار ته نه رسیږي. دا چې خلک په دې برخه کې لوکوم نور وسونه سره مخامخ دي. داود تپن لوګره رپورت لري.
دا لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په محاکمو کې دوسیه د بډو د نور کړې لامل پاتې دي. دوی وایي هر هغه څوک چې د لوګر په محکمه کې دوسیه ولري پرته له بډو ورکولو یې نشي خلاصولی. د خلکو په خبره کلونه کلونه د بډو د نور کړې لامل د لوګر په محاکمو کې د دوی دوسیه ځنډیدلې او پریکړې نه دي شوې. د لوګر محکمې مخ ته ولاړ یو کس چې پنډ کاغذونه په لاس کې نیولی وویل
نه خود خو معرفي نم کوم، مقصد از ما دوسیه حقوقی است د محکمه.
ځان خو نه معرفي کوم، خو زمونږ په محکمه کې حقوقي دوسیه د څوک چې اسناد لري بډي نه ورکوي به حق کیږي، او څوک چې اسناد نه لري او بډي ورکوي په حق کې پریکړه کیږي. دلته چې څومره خلک راځي له مشکل سره مخ دي. قاضیان داسې دي لکه سرپی ته چې داخل شي. قاضیانو ته چې چا څه ورکړل دا غوي طرفداري کوي. عادلانه فیصله باید وشي، داسې باید نه وي چې بډي ورکړي هغه وګټي او هغه د اسناد والا کس تر پښو لاندې کړي.
پیسې دار سره زوی مشکل د پیسې مونږ
دغه کس چې نه غوښتل نوم یې خپور شي دام ویل چې له څو کلونو راهیسې په محکمه کې دوسیه پرته ده او پرېکړه یې نه کیږي. دوی ویل
از 86 دیگه حساب کوي نو تالره یې دوام داره مردکه هیڅ سند.
زموږ دوسیه له 1486 اتیا څخه شروع شوې ده او د څو محکمو فیصلې مو په لاس کې دي، خو څوک مو نه اسناد ګوري او نه هم د لومړۍ محکمو فیصلو ته پام کوي. قاضیان داسې نه وایي چې دا د چا حق دی. ما سره اسناد دي خو دوسیه مو نه خلاصیږي، خو له چا سره چې نشته د هغوی په ګټه فیصله کیږي. زموږ ځمکه د دلته زور ازو څوک مو دوسیه را اړوي هم نه. دا لوګر ګڼ اوسیدونکي چې د محکمې مخ ته د خپلو دوسیو د خلاصون په خاطر انتظار و، د خپلو دوسیو د لوګر محکمو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم حکیم جان ده، یم د اتمر اوسیدونکی. مکمه کار کشاله کوي او کار خلاصی نه، بس تاریخ در کوي سبا راسه بله ورځ راسه پرېکړه د خبره نه کوي. چې اوادې وروړي باد هم کې پروت په مقصد 15 کاله 4 کاله 10 کال داو به چلوي، حقیقت ویني خبرتی پټوي. خپله دومره دوسیې لیدلې دي چې هغه د محکمې تالار هم له دوسیو نه خالي نه وي، تالار په چوکیو کې ځای نه.
محمد بشیر د لوګر ولایت د اتمر اوسیدونکی. محکمې لکه جی صاحب چې مهرباني وکړه په محکمو کې خوده شای روان دي. محکمه نن دې تا د سبا دې ما د 15 روپۍ ما ور زیاتې کړې، خو دې ما په طرف د کتا ور زیاتې کړې، تا په طرف د پریکړه خو له سره نسته، بالکل عملی پریکړه نه ده سوې، نه پریکړه کیږي. اره محکمې ته سي ورسي تالارې له دوسیو نه ډک ده، بس دا رشخند روان کړی دی. دې ولایت نه دې موږ دا غوښتنه ده چې دې موږ دوسیې دې موږ پریکړې دې موږ هر څه ته پوره متوجه مطمئن واوسیږي. چې مطمئن ونه اوسیږي، د موږ غم ونه خوري، دغه وجه دغه شی ده چې د دولت او د حکومت تر د رعیت ترمنځ چې څومره اختلافات دي په دغه وجود دي.
زه په خپله ګل آغا محکمو په باره کښې خو زه خپله یوه جریان درتوم، ما یو میل سلا پکې وه، هغه ما د ریاست توریزم نه هغه درلوده امر درلوده راشکه کړې وه دولت. نو ما ته په هغه وخت کښې دوی ویلي چې 15000 ته ما ته پیسې راکړه چې موږ درکړو. بیا دا ما شاري محکمې بیا ما دا ورته ویلي چې ګوره دا 15000 روپۍ دام سلا خو 15-16 روپۍ نه دي، خو امر هم لرم، دا امر هم ما درلود، د دې امر نگان هم بېرته دا کوم امر چې ما درلود دا دوی پټ کړې. بېرته سړندوال ته ورغلم، سړندوال ته مې ویلي چې دا امر خو ما درکړی وي، نو دا امر وایي دا پارچې خو تا سره ما درکړې وې. دا ولې هغه څه خو بېرته هغه غالمغال وسرو کښې د هغه پیاده ته ما 1000 روپۍ ورکړې. بېرته هغه امر له مغه دي هغه کوم ریاست توریزم نه چې ما کوم مکتوب درلود دې سره بېرته راته وښه هغه بېرته په لاس کښې راکړې. بېرته مکتوب استناف خواهی می وکړه، استناف خواهی می چې بیا وکړه، بیا زه مریض وم په خبر کې وم، بیا دوی په غیاب کې بیا ما 15000 روپۍ بیا جریمه کړې وم. درېیمه محکمې بیا 15000 روپۍ په یو میل سلا باندې 15000 روپۍ جریمه.
زه حاجي درانی د عمرخیل د سپېست اوسېدونکی او په موجوده وخت کښې دلته موږ عمر آباد په نوم باندې کلی ده، په دې کښې موږ اوسېږو. یاره نو دا خو موږ چې په خپلو سترګو لیدلې په موږ باندې د روغ لیونۍ په وخت کښې په ناکه باندې دعوې شوې وې. اولته هغه واولو ته ټانک او مودې معلوم نه و، واړه واړه هلکان یې د موږ له کلي نه په زور بوتلو او بیا موږ په خپله والا محکمو کښې هم پیسې ورکړې.
د خلکو دغه شکایتونه د لوګر د محکمې رئیس قضاوتمل محمد نجیم حامدي ردوي وایي. دوی په محکمه کښې کومه داسې دوسیه نه لري چې له خپل ټاکلي وخت دې ځنډېدلې وي. نوموړی زیاتوي ورته راغلې دوسیه کله کله کېدای شي وخت ونیسي او د کار په جریان کښې خلک شکایت کوي. د لوګر د محکمې رئیس قضاوتمل محمد نجیم حامدي ازادي راډیو ته وویل:
اما در قسمت قضایی حقوقی اشخاص افرادی
که حقوقی قضیو په اړه که خلق شکایت لري، مون په محکمه کې داسې دوسیه نه لرو چې ځنډېدلې وي. که کومه مشخصه قضیه وي کېدای شي ستونزه یې هواره کړو. مون په مدني قضیو کې هم داسې دوسیه نه لرو چې دومره ځنډېدلې وي لکه خلک چې وایي. داسې وي چې ځینې خلک په دې خاطر شکایت کوي چې محکمه د قضیه دواړه لوري نشي خوشحالولی، یو لوری به یې خامخا خفه کېږي. د لوګر ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل احمد زی د خلکو دا خبرې نه ردوي چې په محاکمو کې دوسیه ځنډېدلې دي. د ده په خبره د بډو اخیستو په اړه د خلکو خبرې تر یو بریده ښایي سمې نه وي. نوموړی زیاتوي:
کور دا
د لوګر اوسیدونکو له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د محاکمو د څیړلو په خاطر هیئت ورواستوي څو پورې د دوی شته ستونزې او دوسیه وڅیړي او دوی له ستونزو او بډو ورکولو اخیستلو څخه خلاص کړي. د اوتپان ازادي راډیو لوګر.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د دې پروګرام ترڅنګ د سیمې په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. یو راپور مده دی چې د ایران په پارلمان کې د ښځو او د کورنیو چارو د کمیټې مشره وی هغه پیشنهاد سوې لایحه لغوه سوې ده چې د دې هیواد پر ښځو یې د سفر قیودات سختول. خو اوس به د مازدیګر 4:30 کیدونکي دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
نن سهار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل په شمول 14 شوې دي چې څو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د بنگلاديش په پایتخت ټاکې کې لږ تر لږ کسان هغه مهال وژل شول چې پولیسو د پرله پسې درېمې ورځې په ترڅ کې د مظاهره چیانو سره خوډب وکړ. د هندستان صدر اعظم رسول هغه چې تیره اونۍ د دل سوخنګر په خار کې 214 کسانو وژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل د یک شنبې په ورځ د آرامۍ غوښتنه وکړه. هغه ډاکټر چې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د درملنې څارنه کوي د یک شنبې په ورځ ویلي چې ولسمشر طالبانی وس کولای شي خبرې وکړي او د نورو په خبرو پوه شي. فلسطیني چارواکو د شنبې په ورځ د هغه فلسطیني بندي د مړینې په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د اسرایلو په زندان کې وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د سوریې پر دویم لوی ښار حلب باندې د توغندیو پرله پسې بریدونه غندلي دي. او ایټالویان د یک شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا په تیرو څو کلونو کې په ایټالیا کې یو لاغه انتخاباتو ګڼل کیږي چې له نږدې څارل کیږي.
لکه څنګه چې مو په لاندو خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې نن په جلال آباد او لوګر کې ځنوژونکو حمله درې امنیتي کسان وژلي، 15 نور یې ټپیان کړي. او په کابل کې بیا ځنوژونکو حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. تفصیل د مسوم ایوند پر رپورت کې.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل او جلال آباد کې د ځنوژونکو حمله کوونکو هدف په ملي امنیت پورې مربوطې ادارې او په لوګر کې د حمله کوونکو هدف د عامه نظم د پولیسو ریاست وو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د یک شنبې د ورځې په سهار یې په دې ښار کې ځنوژونکو حمله کوونکي ورسره تر هغه وواژه چې غوښتل یې د ملي امنیت پر یوه اداره حمله وکړي او تر حملې مخکې د ملي امنیت پر سرتیرو ډزې وکړې. د کابل د امنیت قمانداني مرستیال داود امین د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل:
در ساحه کې شما میبینین ساحه وزیر اکبر خان شیرپور است.
دا د وزیر اکبر خان د شیرپور سیمه ده. دلته د امنیت ریاست مخ ته یو ځان وژون کې حمله کوون کې چې د چاودیدونکو توکو یو پراډوډو له موټر او د حمله واسکټ هم ورسره وو. غوښتل چې یو ځان وژون کې حمله وکړي، خو لنې کمر غزمنګ د امنیتی کسانو لخوا پر وخت ووژل شو.
ځان وژون کې حمله کوون کې یو ځوان د خپل چاودیدونکو توکو موټر د کابل شهر د وزیر محمد اکبر خان او شیرپور ترمنځ عمومي کوڅې ته رسولی وو. دا د کابل شهر تر ټولو مهمه ډیپلوماټیک سیمه ده چې په جدي ول د امنیتي ځواکونو او امنیتي کیمرو لخوا څارل کیږي. خو دغه کس توانېدلی و چې د سیمې ته ځان ورسوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول خو فایر وشو، موږ دروازې را بسګل، دلته نفر ته سودا ورکوله چې ډز جوس شو. تقریبا یو لس دقو د پاره ډز وې. یو نفر ویشته، درې نفر یې تښتېدلي او سره د یو کورولا، یو شنه کورولا پوسو شین رنګ کې کورولا مور سره هغه تښتېدلی.
زه نور نه پېږم، خو د مسلمان دا کار نه دی. نور نشان ناروا دي، ناروا دې به تاثیر کوي. کاروبار منی، روزګار منی، د خلکو منی. دا د مسلمان کار دان دست لار ته بخار کې عملو کو بے گناہ هو ځه څار څوک د مسلمان د خوشبخت کې دکه به کراچوان مړي، دکه به باسکیل والا مړي، دکه به غریب سره.
د کابل ترڅنګ په جلال آباد کې هم د ملي امنیت پر یو ملمستون ځنوژونکو حمله سوي چې امنیتي چارواکي وایي د استخباراتو دوه کسان په دې حمله کې وژل سوي، درې نور ټپیان دي. په همدې ورځ د لوګر په مرکز پولي عالم کې د امن نظم د پولیسو پر یو مرکز هم ځنوژونکو حمله وسو چې چارواکي وایي یوازې یو پولیس پکښ وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو د جلال آباد په حمله کې د 14 کسانو او د لوګر په حمله کې د شاوخوا 60 پولیسو د وژل کېدو ادعاوې کړې دي. خو امنیتي چارواکو د دې ادعاوې نه دي تایید کړې. د 2012 میلادي کال د اپریل په میاشت کې هم په یو ورځ په کابل، جلال آباد، لوګر او پکتیا ولایتونو کې وسلوال مخالفین پر امنیتي ادارو حمله وکړه چې 30 کسان پکښ ووژل سو او نږدې 70 تنه نور پکښ ټپیان سو. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورځنیو پیښو په اړه تازه معلومات د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم کتلای سي او اوریدلای سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ایران په پارلمان کې د شوزو او د کورونی چارو د کمیټې مشر وی هغه پیشنهاد سوی لایحه لغوه سوی ده چې د دې هیواد پر شوزو د سفر قیودات سختول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر دې مسله رپورټ لري، جزئیات ته له رضوان مراد څخه خبري.
د ایران د پارلمان یو رتبه غړی فاطمه رحبر وایي هغه نوې جنجالي لایحه چې پکې پر ایراني ښځو باندې د سفر سخت بندیزونه پیشنهاد شوي لغوه شوې ده. د ایران د پاسپورتونو په قانون کې د بدلون دغه پیشنهاد شوې لایحه تیر کال د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوه. د دې لایحې له مخې هر ایراني مېرمن چې تر څلوېښتو کلونو پورې عمر لري، له دې نه مخکې چې پاسپورت واخلي، باید د خپل پلار او یا هم د کورنۍ د کوم بل سړي رسمي اجازه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د ښځو پر سفر د نویو قیوداتو دا پیشنهاد شوې لایحه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون لخوا تصویب شوی چې د کار په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د مدافعینو او بشري حقونو د ډلو عکس العمل پاره ولید. نوموړي ویلي دي چې موږ د دې لایحې مخالفت ځکه کړی چې د څلوېښت کلنۍ په عمر کې ښځې کولی شي خپلې پرېکړې په خپله وکړي. خو د لغوه شوې لایحې پلویان ټینګار کوي چې دا لایحه په اصل کې د ښځو څخه د ملاتړ او د هغوی د ساتنې په هدف جوړه شوې ده. تیر کال چې کله دا لایحه وړاندې شوه، نو دا په ایران کې د ښځو پر حقونو چې لا د مخه له تبعیض سره مخامخ دي یو بله حمله وګڼل شوه. په تیر دسمبر میاشت کې د ایران په پارلمان کې د خزینه غړو استاذې لیلا افتخاري دا لایحه د دې هیواد د اساسي قانون له هغو موادو څخه سرغړونه وبلله چې د ښځو د حقونو ضمانت کوي. د ایران د موجوده قانون له مخې ایراني وګړي سړي او ښځې چې عمرونه یې له 18 کلونو کم وي، د پاسپورت او یا د سفر د اسنادو د اخیستو لپاره باید د خپلو والدینو اجازه ترلاسه کړي.
که په ایران کې د ښځو پر سفر د قیوداتو لایحه لغوه سوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د لویدیځې اروپا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته سفر پیلوي. د اول وار دی چې ښاغلی کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته له ټاکل کېدو وروسته له امریکا د باندې رسمي سفر پیلوي. جان کیری درې اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سو. د ازادي رادیو خبری څنګه پر دې مسله رپورټ لري چې فرشته جلالزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وایي چې جان کیری به د دې سفر په ترڅ کې پر مهمو نړیوالو مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو د امریکا د عمده متحدینو خبرې واوري. میرمن نولاند د شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې جان کیری به د لویدیځې اروپا او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د هغو ستونزو په اړه چې نوې ډیموکراتیکې ټولنې ورسره مخامخ دي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هم داراس په دې اړه چې څنګه یو شمېر افراطي ډلې په ځینې عربي هیوادونو کې د ولسي پاڅونونو د لاسراوړنو د متاثر کولو هڅې کوي، د امریکا د متحدینو له رهبرانو سره وشخیږي. نولاند وویل زما په باور دای له اروپایي او د منځني ختیځ له متحدینو او شریکانو سره په دې اړه چې له لیبیا څخه نیولې تر تونس، مصر او سوریې پورې موجودې پیچلې مسالې او د ایران لانجه څنګه حل کېدلای سي هر اړخیزو خبرو ته متحد دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به لندن، پاریس، استانبول او روم ته ولاړ سي. د بهمدار اس په دې اړه چې څنګه په سوریه کې د سیاسي انتقال پروسه چټکېدلای سي، په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون د پلویانو هیوادونو په یو کانفرنس کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ویکتوریا نولاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر غواړي د هغوی نظرونه واوري چې متحدي ایالات د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په ضد له هغو سره څه ډول نور مرستې کولای شي. خو د سوریه د اپوزیسیون د عمده اتحاد غړو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په روم کې په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي، ځکه دوی غواړي چې په سوریه کې روان بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالو د خجالت وړ ناکامۍ په ضد خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په سوریه کې د اپوزیسیون ډلو ته د وسلو ورکولو غوښتنې نه دي منلي. د امریکا متحده ایالات د پوځي مرستې پر ځای په سوریه کې له خلکو سره پر بشري کومکونو او په آزادو شویو سیمو کې د هماهنګۍ د شوراګانو پر رامنځته کولو تمرکز کړی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به برلین ته هم لاړ سي او هلته به د اول وار لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې به دواړه لوري د مسکو او واشنگتن ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او زیات تمرکز به هم د شمالي کوریا، سوریه او ایران پر حالاتو وي.
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د دې په څنګ کې تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې د نن ورځې دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042021211415. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د منګه پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ولی والله حماس بن رحمان ولایت د قرغیو ولصالی د سرخکان څخه تاسو سره په تماس کې. زما یو عزیز ورک شوی دی د مولا پلوم باندې کابل کې مان نه ورک شوی دی. په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي 0902224. السلام علیکم.
عمر یو انډیوال دی د پنام د نامزادی مر سره دا یو کال کېږي چې څوی دی دی د هلمند مر سره کور نه دی را معلوم. د پلار نوم یې دی عبدالظاهر. اکه دغه پاکنه څوک معلومات که کوم شناخته که کوم یا پلار یا ورور یا دا قاضي که دغه غږ اوري او دغه شمېره د زنګ و 0002 بیا تکرارم 0002. وسلام.
دغه حمزه د بادغیس سه ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ د پنجاب د کینیه څخه د هغه اسد الله څخه زګیزم زما یو واښې په نام د کلا خان د شاه کامران زوی دی. یو ورې نادر دی. یو کریم په کوم علي زوی دی. نو که دغه معلومات وشي یادی د زما زخ په خپل اوري بس نور دغه زما په نمبر ته معلومات وشي بس دغه د اکبر په دغه راډیو ته زنګ وي. د ازادي راډیو ته بالا زخت نمبر ورکوم. بالا و بیا دغه شل زر افغانۍ دغه د تنخواه بس بیا کیا ورک شوی کلا خان په نام د کلا خان دی. د شاه کامران زوی دی. یو ورې نادر دی. یو کریم په کوم علي زوی دی. زه د بادغیس د سروار زوی یم. د نذیر لسه یم. زما اخشی دی. که دی د ارزی دی که ژوندی دی که مړ دی که ژوندی دی خو زنګ دی د ازادي راډیو ته ووایي. زه د خپل نمبر ورکوم چې هر چا معلومات راته وکړي. 5000 افغانۍ بخششي ده د خدای په امان.
افغانستان پر مرز باندې ورک کوي. کده ته چا پاک له معلوماتي ما ته دي پتا نه رسم وي. شکر وتو 15 19 18 د کریپس بارا یو ځل بیا وایم
سپر وزو تنزل ایلی هموی شکوش تا اتلس
دیخ پراون کی چلون که میدی می نغمانی او پاس لسلاما زما ترزای لکه سرور جان په پنجاب کې به درک دی او یا دا اعلان کړي په دا اوري او یا نور درانه اوري نو ما سره کولای شي چې په دې شمېره اړیکه ونیسي د معلوماتو لپاره د اړیکې شمېره ده 0 واویا واویا نه اتیا واویا 5 شمېره یې ځل بیا تکراروم 0 واویا واویا نه اتیا واویا 5 ازادي راډیو نه ډېره مننه
عبدالرحمن د غزنی ولایت مکر ولسوالی د بزکو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور د عبدالریان په نامه یوه میاشت کېږي ټلیفون خط الیه نه معلومېږي. که چېرې یادوانان یاد خپله د ما غزر وي په دې شمېره د زنګ ووهي 0 واویا 4 واویا 6 اتیا 6 نوي او بلند کاکا زوی ده د عبدالعلي کاکا زوی ده 2-3 کاله کېږي چې ندرکه سوی ده. که چېرې زموږ غزر وي یاد والانر وي هم په دغه شماره د زنګ ووهي 0 واویا 4 واویا 6 اتیا 6 نوي
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه محمد اسماعیل د کابل ولایت د ګلداری ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما یو ورور چې د زین الله په نامه یادیږي 3 کاله کېږي ندرکه شوی ده او په مخ باندې د یو سلدانۍ چاپ هم لري. که چاته معلومات یي نو موږ ته دې په دې شماره تماس ونیس. د اړیکې شماره ده 0 و 0 0 5 6 0 3 0 یعنی 0 و 0 و 0 5 0 0 0 و سلام با احترام.
من محمد رسول دی د مرجع د من د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی د ودستلس دولس کالو عمر لري. نور په نامه د کچي ورته ویل نن یې دغه دی سید رسول دی او د شپږ میاشتې کېږي چې ورته هر مسلمان ورور ته پیرا کوي معلومه شته یا دغه ورسره لري. ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 واویا 0 واویا 4 واویا 5 واویا 12 بیا یو ځل وایم 0 واویا 0 واویا 4 واویا 5 واویا 12 په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي هر مسلمان ورور ته یا دلی یا آلتو لری یا دان دوالان داد مازا غاوری ما تا دی پا دوش میره گیازم و یا سلام علیکم.
الو سلام علیکم. زم احمد یعقوب دا کنها دا ولعد دا میوان دا ولسوالی دا سمیتا دا سمیتا خبر اکم چه ما ور محمد عید رک دی کنداش پانت ورس کالا کیری کچیری زم آزاغ دای پا خفل سوری یا دان دوالان زم آزاغ آوری نو پا دوش میرو جی زم سر اعتماس نمیسیم سپر آیا یو پنځوس دری پنځوس دری پنځوس سلور بلش میرا دی سپر آیا اته پنځوس شپږ پنځوس دری اتاو سلور بلش میرا دی سپر اوه اتا نه پنځه دوه دوه درې پنځه زنګ راوالی دبلش شرینی ورکول کیږي.
السلام علیکم عبد الملک میلمن ولایت بیگم سیل ولسوالی امریکن ولد ما ورکو امام اش په نامه د ګلاغا لري تقریبا 13 نورس کار کې د کور څخه نه درا کړی که ته معلومات یا د خپل مازار اوري ما ته پر دغه شمیره ورنګو وي 0 واویا 0 2 نه 0 0 3 4 بل شمیره ده 0 واویا 0 4 4 و 5 8 5 0. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه محمد یعقوب د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د سمیکا د سیمې څخه چې زما ور محمد عید نومېږي ورته یې د اشتانه په 12 کاله کېږي ورته یې که چېرې دی خپله زما غږ اوري یا د دان دوالان زما غږ اوري نو په دغه شمېرو کې زما سره تماس ونیسي. سپر آیا 0 واویا 0 واویا 5 واویا 4 بل شمیره ده صفر اویا اته پنځه شپږ پنځه درې شپږ صفر څلور بل شمیره ده صفر اویا اته اویا پنځه نوي دوه سوه درویشت نو د بل شرینی ورکول کېږي چار سوه کې زنګ را ووي شرینی ورکول کېږي ساکا زامن یو ادناچی نومېږي یو عبدالعجی نومېږي یو اجاط الله یو محمد یونس دا د اکا زامن دي. السلام علیکم د پکتیکا ولایت د ډېرو ولسوالیو تاسو په استعمال کښې زموږ یو سړی ورک ده عبدالرحمن محمد جمعزوی کاسه معلومات دي په دې زما ټلیفون را وکړي صفر اووه اویا څلور پنځه یو نه درې پنځه اووه اووه سلام کمال
السلام علیکم زه د کندهار ولایت میوال ولسوالۍ د بیت احمد د عثمان خیل سره څه په تماس یم امیر محمد نومېږم ما ورور دا درویشت کاله کېږي چې ورس دی د جمال په نامه دی هر چاته کښې اپاته ستا په دا شمېرې دې زنګ ووي صفر اویا درو اتیا یو اتیا شپږ سوه دوه ویشت یو ځل یې بیا اعلانوم صفر اویا درو اتیا یو اتیا شپږ سوه دوه ویشت وینیم لکه افغانۍ شیرني فرصته ده ای وکړه پیدا کړي په دا شمېرې دې زنګ ووي وسلام.
زما یو ماما دی ورک دی د ملا سردار وزیر په نامه دی زه د هلمند ولایت د بغني د ولسوالۍ څخه خبره کوم مشر ورور یې حاجي شراف الدین دی دوهم ورور یې شاولي دی درېیم یې سورګل دی نو د ده په هکله که هر څوک معلومات لري یو لک افغانۍ شیرني ورکول کېږي او په ده چې قریبان ډېر په تشویش دي د دغه د طالبانو د تاریخ د سقوط وروسته دوی ورک شوی دی نو چې دغه بیا د مابسو څخه دوه درې واره خطونه راغله بیا چې موږ هلته کوشش وکړي نو د ده په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو نو په دغه شماره کښې زموږ سره یو څوک تماس ونیسي صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه دوه شپېته درې سوه یو اویا نمبر یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه دوه شپېته درې سوه یو اویا
زه نور خان د پکتیا ولایت د وزي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما تره چې دېرش کاله کېږي سعودي عرب نه د درکه شوی دی که چېرې چا ډله وي لا یې چا ته معلومات وي په دې شمېرې ته د زنګ ووایي صفر اووه سوه دوه دوه ویشت دوه اویا دوه څلوېشت
زما یو ماما دی ورک دی واغ نومېږي او د روزګان ولایت د چرشینو ولسوالۍ د خلچک د سیمې څخه زما یو ماما دی چې ورور یې مسجد نومېږي او دغه دی دا ورک دی که چا ته یا معلومات یا درک ورته کېږي زما په لمبر زه به خپل لمبر در ته وایم په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووځي را ته وه صفر اووه صفر اته نه اووه اته اووه یو درې دغه زما نمبر دی په دغه شمېره دې بیا د تذکره راوم صفر اووه صفر اته نه اووه اته اووه یو درې دغه زما شمېره ده په دغه شمېره دې بیا ما ته زنګ ووي که چا ته معلومات دي.
بله السلام علیکم زه محمد هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ استاد سره په تماس کښې یم. زما ورور چې جلال محمد په نامه دی د الله چې اوولس کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی وي هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو هر مسلمان ورکړه زه پاکړه موږ ته معلومات را کوي نو موږ دوه لکه افغانۍ جایزه ورکوو وسلام د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
چې عبدالرزاق نومېږي شل دوه ویشت کاله کېږي چې نادرکه دی موږ ته هېڅ صفاته نه معلومېږي روش کړلې ازادۍ راډیو ته اعلان وکړي موږ ته هېڅ پته معلومه نه شو که د ده زموږ د ورور یو پته معلومه شي یو لک افغانۍ د ده شیرینۍ ده دی د غورماش د ولسوالۍ د میان د شریفان د علي محمد زوی دی.
الو السلام علیکم زه اسمت د پراد ولایت د بلابلوک د کلي ستاسو سره په تماس یم. زما وخت شو د سالم محمد چې دا درې څلور کاله کېږي د پاکستان په کراچي کښې نادرکه شوی دی هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپل زما غا غوري ماته په دغه شماره ټلیفون وکړه 0 2 2 2 2 9 2 2 15 هر چا چې ماته اول دا چې 6000 افغانۍ به شتي لري وسنه.
ہلو السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت اوسیدونکی یم قیصر د ولسوالۍ یم موږ یو ورک شوی عزیز دی په نام د اسماعیل د حاجي شراغا قاضي دی دا نصر دی کیږي چې ورک دی هر چاته کې پتې پوسټرې په دې نمبر زنګ وي 0 8 9 10 4 15 8 او 1 لک افغانۍ جایزه لري موږ دې په دې نمبر زنګ وي خو سره کوم
بارے کی معلومات لے لینا مسجد کے بدلا شمیرا ڈیٹ ہوئی تھی 0 9 9 5 5 5 2 5 0 شمیرا زر بیٹھ کر رہا ہوں 0 9 9 5 5 5 2 5 0 بے سامان.
ہلو السلام علیکم زم احمد یعقوب د کندهار د ولایت نه د میوان د ولسوالی خبر
جاوید میدان وخلہ کے ولایت سید آباد دی ولسوالی دی تنگی دی گارے تھا پہ تماس کے زما کر دے پنامہ دے قری محب اللہ دے رجے پہ شلم تاریخ دے خوف ولایت کے نظر کا شوا دے تقریبا 3 میاشت کی کہ ہر چتا چا معلومات یا ادا پتہ لگی یا دای بخلا اور ان کو داش مراد زنگ ہوئی 0 5 5 8 9 15 شمارہ تکرار 0 5 5 8 9 15 ولک افغانی جائزہ لری.
السلام علیکم زه پدې خان د مرجو ولسوالۍ ته من مرجو ولسوالۍ ته خبره کوم ما یو کا ورکه د سات ملک په نامه د شل کال کېږي مکار مسلمان ورته درک کې ادي خپل ما غوري په دغه شماره دی مو سره تماس ونیسي 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ونټوئ. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.
د ورکوشو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي راډیو دا پروګرام په لومړي ځل د یکشنبې په ورځ د څلور او د دوشنبې په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروئ، ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.